السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوي د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي او ریچې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وای د سیمې او نړۍ هیوادونه دي د افغانستان د سولې د اجماع د پیاوړتیا هڅه وکړي. دا په اصل کې د چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون ایران په افغانستان کې د افراطي ډلو په ملاتړ تورن کړ. پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره چې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنئي وایي چې پر امریکایي پوځي اډو د ایران حمله د په وینا د متحده ایالاتونو پر مخ یو څپېړه وه او امریکا باید له سیمې ووځي. د اروپایي کمیسیون مشر په منځني ختیځ کې د امریکا او ایران ترمنځ وروستي کړکیچ په ترڅ کې د اوربند او خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه او په ایران کې د رالویدلې اوکراینی الوتکې په قربانیانو کې افغانان هم شامل دي. د خبرونو تفصیل. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنئی وایي پر امریکایي پوځي اډو د ایران حمله د په وینا د متحده ایالاتونو پر مخ یو څپېړه وه او امریکا باید له سیمې ووځي. خامنئی دغه څرګندونې نن په تهران کې وی غونډې ته وروسته لغوه کړې چې ایران د سپای پاسداران قدس ځواک د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو په غچ کې په عراق کې د امریکایي پوځیانو پر دوو اډو څو توغندې وویشتل. خامنئی وایي
حالا یه سیلی دیشب به اینها زده شد، این مسئله دیگری است.
دوی وایي اوس د تېرې شپه دوی په څپېړه ووهل سول، دا بېله مسله ده. دا پوځي اقدام په دې ډول د هغې قضیې لپاره کافي نه دی. مهمه دا ده چې په سیمه کې د امریکا حضور پای ته ورسېږي،
فساد برانګیز امریکا در این منطقه منتهی بشه.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د فارس خبری اژانس د راپور له مخې د دې هیواد ولسمشر حسن روحانی ویلي چې واشنگتن شایي د سلیمانی مټ پرې کړی وي، خو وایي په غبرګون کې به له سیمې څخه د امریکا پښه پرېسي. د امریکا دفاع وزارت تایید کړه چې په عراق کې د اربیل او عین الاسد پر پوځي اډو د ایران لخوا د توغندیو برید سوی، خو امریکایي پوځیانو ته زیان نه دی وښتی. د ایران دولتي تلویزیون وویل چې نن سهار 15 توغندي په عراق کې پر امریکایي هدفونو توغول سوي دي. په خبر کې د شواهدو له ښودل کېدو پرته په عین الاسد اډه کې دلش تلجه اتیا امریکایی پوځیانو د وژل کېدو ادعا سوي او وایي چې په دې حمله کې هلیکوپټرې، درون، الوتکې او نور تجهیزات هم ویجاړ سوي دي. د عراق پوځ بیا د 22 توغندیو د توغول کېدو خبره کړې او ویلي دي چې عراقي پوځیانو ته پکې زیان نه دی وښتی. د اروپایي کمیسیون مشر په منځني ختیځ کې د امریکا او ایران ترمنځ وروستي کړکیچ په ترڅ کې د اوربند او خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. اورزلا وانډرلاین نن په بروکسل کې په یو خبري غونډه کې وویل
The current crisis deeply affects not only the region but all of
دا وی اوسنۍ کړکیچ یوازې پر سیمه جوړ اغیز نه کوي، بلکې موږ ټول متاثر کوي. لو وسلو څخه کار اخیستل باید سمدستي ودرول سي چې ډیالوګ ته لا پرانستل سي. دا غوښتنه وروسته لاغه سوي چې د امریکا د دفاع وزارت په وینا ایران په عراق کې دوی پوځي اډې چې امریکایي ځواکونه پکې ډیرول څه باندې لاس بالستیک توغندي ویشتلې دي. د اروپایي کمیسیون مشر د خبرو پر بیا پیلېدو سره په ټینګار وویل چې د منځني ختیځ وضعیت د داعش پر وړاندې وروستۍ لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کوي. تر دې ورځ دمخه د امریکا دفاع وزیر مارکیس پر ویلي و چې د ایران د هر ډول غچ اخیستونکو اقدام په وړاندې به مناسب ځواب ورکړل سي. د ایران د نننۍ راکټي بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې وضعیت په دقت سره څاري او د متقبل غبرګون لپاره د خپل امنیتي ټیم سره سلا مشوره کوي. اخوا د امریکا د هوایی چلند فدرال ادارې د ایران، عراق او د خلیج سیمې پر اوبو د هغو ټولو هوایی شرکتونو د الوتکو پروازونه منع کړي چې په امریکا کې ثبت دي. د امریکا د هوایی چلند فدرال ادارې ویلي چې په منځني ختیځ کې وضعیت کلک څاري. د دې ادارې په بیان کې زیاته شوې چې په منځني ختیځ کې د پوځي فعالیتونو او سیاسي کړکیچونو د زیاتېدو په خاطر په پروازونو باندې ممنوعیت لګول شوی دی. څلور افغانان په هغو 1340 وژل سوي کسانو کې شامل دي چې الوتکه د ایران په پلازمینه تهران کې نن ولویده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایم پریستایکو ویلي چې په دې الوتکه کې 2 ایرانیان، 3 کاناډایان، 1 اوکراینیان چې نه تنه یې عمله وه، 10 د سویډن وګړي، 4 افغانان، 3 جرمنان او 3 برتانویان شامل دي. دغه بوئنګ 1020 ډوله مسافر وړونکې الوتکه د اوکراین نړیوال هوایي کرښې اړوند و چې نن سهار وختي په تهران کې له امام خمیني نړیوال هوایي ډګر څخه د کیف پر لور والوته. خو د ایران د ترانسپورت وزارت ویان قاسم بینیست خبره یو انجنیر ورخیسته ورسته ولویده. بینیست ایرنا خبری آژانس ویلي چې پیلوټ کنټرول له لاسه ورکړه او الوتکه پر مځکه راولویده. د افغانستان دفاع وزارت وایي یو پوځي هلیکوپټر نن تر غرمې د مخه په فراه ولایت کې لوېدلی ده. د دفاع وزارت مرستیال وایي فواد امان پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې دوه پیلوټان په دې پیښه کې وژل شوي. دا هلیکوپټر د فراه له مرکز څخه د پرچمن ولسوالۍ پر لور روانه وه. د ښاغلي امان په خبره د دې الوتکې د لوېدو علت تخنیکي ستونزه وه. نوموړي ویلي چې دفاع وزارت په دې اړه تحقیقات کوي. او د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پارلمان ته څیرمه د تلاشۍ پر یوې پوستې په موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د پولیسو یو افسر آدم عبدالله ویلی چې په القاعده پورې تړلې ډلې الشباب د دې بریټ مسولیت اخیستی دی. تر دې وړاندې هم د الشباب ډلې د دسمبر د 28 نیټې د بریټ مسولیت منلی و چې یو اتیا تنه پکې وژل شوي و. د خبرونو پای.
د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانستان د سولې اجماع د پیاوړتیا هڅه وکړي. په سیمه کې د کړکېچ زیاتېدل د افغانستان پر وضعیت څه تاثیر کولی شي؟
د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو لپاره پکار دی چې په دې معضله کې بېطرفه پاتې شي او تر ډېره هڅه وکړي چې په دغه معضله کې د افغانستان خلک د افغانستان خاوره قرباني نه کړي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په ځینو محلونو کې باید رایې له سره وشمیرل شي. د تخار اوسیدونکي له خپل سره وسلولو په تنګ دي.
زیاتره دغه غیر مسول وسلوال چې دی خپل په سر زیاتره کارونه کوي، خپل په سر مثلا غلاوي کوي، لارې نیسي، خلک وژني، شخصي بندیخانې لري.
د پکتیا موټر چلوونکي وایي پر لوی لارو ځینې پولیس ورڅخه په یوه او بل نامه پیسې اخلي.
د زری پیدا نو خلی 1500 د نو خلی سوای دم سوال دم جنگ ارڅ کړه رقم شخړه د ترمنځکوي په زری د نو خلی زیر دی تای د سره کې.
په بهرنی موضوعات کې د ایران او د امریکا ترمنځ د ورستۍ لانجې د زیاتېدو په اړه راپور خبرو. د خبرونې په دویمه نیمه کې دوه اونیز د پروګرامونه خبرو، اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. سیاسي رادیو ته غوږ یاسمی رحمت صافی د دې خبرونې تخنیکی چارې سمبالوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه دي د افغانستان د سولې د اجماع د پیاوړتیا هڅه وکړي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي و چې ایران د افغانستان سوله زیانمنوي. بلخوا یو پخوانی طالب چارواکي وایي د امریکا او ایران ترمنځ وروستۍ لانجه به د افغانستان پر سولې اغیز ونه کړي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
وروسته له هغې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل چې ایران افغان سوله زیانمنوي، د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي نه یوازې ګاونډي هیوادونه بلکې نړیواله ټولنه هم باید افغان سوله وساتي. د دغه وزارت ویاندې ناجی انوري د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانانو هیلا او تما دا ده چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه او بین الملل ټولنې نه یوازې دا اجماع وساتي بلکې د هغه پر پیاوړتیا او غښتلتوب باندې مثبت رول ولري تر څو د مونږ د سولې پر پروسې باندې دوی مثبت نقش ولري او مونږ دغه سولې ته ورسیږو.
اغلی انوري ټینګار کوي چې افغان سوله باید په سیمه او نړۍ کې د ثبات لامل وګرځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون سه شنبه په یو خبري ناسته کې خبریالانو ته دا هم ویلي دي چې ایران په فعالانه ډول په افغانستان کې له سخت دریځو ډلو ملاتړ کوي. ایران تر دې مخکې هم په افغانستان کې د طالبانو او په منځني ختیځ کې د نورو افراطي ډلو په تمویل او ملاتړ تورن سوی وو. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو طالب ویاندویانو په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. خو پخواني طالب چارواکي ملا عبدالسلام راکټي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې ایران له طالبانو سره کلری. د نوموړي په خبره طالبان د افغانستان له ټولو ګاونډیو هغو هیوادونو سره اړیکې لري چې افغان سوله ورپورې تړلې وي. ښاغلی راکټي زیاته کړه د ایران او امریکا ترمنځ جنجالونه به پر افغان سوله او د امریکا او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو اغیز ونه لري.
دا د امریکای او د ایران خپل موضوع ده. کاغه جنگ سره کوي، کاغه اختلافات نظری سره لري، هغه د خپل موضوع ده. د طالبانو او د امریکایانو په مابین کې کوم مذاکرات دي هغه بیل دي. هغه پر دې جنجال یا پر دې خفګان یا پر دې جنگ باندې تاثیر نشي کولای، ځکه طالبان مستقل خپل یو قدرت ده، امریکایان په خپل دي. کدی جوړ وروغ سره کوي پر دغه جنگ، په دغه جنگ په سبب باندې د دې پر وروغ جوړ باندې تاثیر نشي کولای.
خو د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ د واشنگټن څانګې مشر یاسر احمد زایبیا وایي چې ایران او طالبان نږدې اړیکې لري او ایران کولای سي پر طالبانو فشار راوړي چې د افغان سولې پر وړاندې خنډ جوړ کړي. خو ښاغلی احمد زای ټینګار کوي چې که د افغانستان نړیوال همکاران اجازه ورنکړي او د سولې په برخه کې رښتینی همکاري وکړي هیڅ ډول مسایل به منفي اغیز ونه لري.
دا چې د سولې د خبرو اترو لپاره به ستر خنډ جوړ سي وکنه دا پاتې کېږي نړیو زموږ او تاسو نړیوالو د افغانستان نړیوالو همکارانو ته، که چېرې دوی په رښتینی وغواړي چې د افغانستان د سولې موضوع د دغه موضوع نه لرې پاتې سي نو دوی کولای شي. اما که دوی ورته ارزښت ورنه کړي په تاسف سره چې هره وړه موضوع به د افغانستان د سولې د خبرو اترو لپاره یو ستر خنډ جوړ سي.
دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې امریکا د تېرې جمعې په ورځ د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د ایران د سپای پاسداران ځواکونو د قدس څانګې مشر قاسم سلیمانی په نښه او واژه. دې مسلې د ایران او امریکا ترمنځ نوی کړکېچ رامنځته کړ. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال تر دې وروسته هیله څرګنده کړې وه چې د دغو هیوادونو ترمنځ رامنځته سوی کړکېچ د افغانستان د سولې بهیر اغېزمن نه کړي. خو لیدل کېږي چې لا هم په دې اړه کورنۍ او نړیوالې اندېښنې پر ځای دي.
ومردل چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه دي د افغانستان د سولې د اجماع د پیاوړتیا هڅه وکړي. ایران په عراق کې د امریکا دوی پوځي اډې په راکټونو ویشتلې دي. له دې سره په سیمه کې د کړکېچ د لا زیاتېدو خطر زیات شوی دی. د افغانستان ولسمشر پرون د امریکا له دفاع وزیر سره د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې. جمهوري ریاست وایي چې په دې مکالمه کې محمد اشرف غنی د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر ته ویلي چې د دې وخت راغلی د امریکا او ایران د کړکېچ د کمېدو هڅې وسی. په کابل کې مې د ځوانانو د پارلمان له پخواني رئیس اقام محمد قریشي څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې وروستي تحولات افغانستان څومره متاثره کولای سي.
د امریکا او ایران لانجه یو پخوانی لانجه ده چې څلور لسیزې اوړي. په دې وروستیو کې کله چې ایرانی کمانډان ور وواژه نو دا لانجه نوره هم پخه شوله او اوږده شوله. دا لانجه تر ډېره پورې احتمالات دا دي چې دوی مخامخ جګړې ته نه سره ننوځي. نو په دې خاطر باندې به یو ځل بیا پراکسي یا نیابتي جګړې ته زور ورکوي چې نه یوازې افغانستان بلکې د سیمې نورو هېوادونو به هم متاثر کړي. نو د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو لپاره پکار ده چې په دې معضله کې بې طرفه پاتې شي او تر ډېره هڅه وکړي چې په دغه معضله کې د افغانستان خلک د افغانستان خاورې قرباني نه کړي.
تر دې مخکې ولسمشر غنی تېر یک شنبه له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره ټلیفوني خبرې کړې وې. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم ډاډ ورکړی چې نه به د افغانستان خاوره د نور پر ضد نه به د نورو هیوادونو خاوره د افغانستان پر ضد کارول کېږي. دغه وضاحتونه په وار وار چې ورکول کېږي څه معنا، یعنی کوم څه شته؟
بالکل، تاسو وګورئ امریکا د افغانستان ستراتیژیک ملګرتیا لري او د افغانستان حکومت سره مستقیمه بیسي او په دې امې د ناټو په چوکاټ کې ستراتیژیک ملګرتیا لکیرو دول سیزو پاللې ده او دلته پانګونه کوي او په ټوله کې د افغانستان حکومت او نظامي ځواک پیسې ورکوي. بل لور که تاسو وګورئ په سیمه کې ایران یو ډیر مهم او ستراتیژیک هیواد دی او دلته یو ګاونډیتوب پاللې دي. نو په دې خاطر به د افغانستان حکومت احتیاط کوي تر څو بې طرفي وپالي. بل مسله چې ډیره مهمه ده، دا ده چې د افغانستان حکومت د اعلامیې په شمول باندې ډیر مناسب دریځ نیولی دی او دغه دریځ که دوام وکړي زه ډیر امیدوار یم چې د افغانستان په دې لانجه کې ډیر نه خوږیږي.
د قاسم سلیمانی د وژنې په اړه د افغانستان د ځینو برحاله او ځینو پخوانیو چارواکو بېلابېلو عکس العملونو هم د خلکو پام ځان ته اړولی او په ټولنیزو رسنیو کې بېلابېلې تبصرې کېږي. ځینو خواخوږي ښوولې ده ځینو د بې طرفانه دریځ د ښوولو هڅه کړې ده. معقول دریځ څه دی قاسم؟ تاسو مخکې یو اشاره درلوده.
معقول دریځ دا دی چې د افغانستان سیاستوال سلیقوي برخورد ونه کړي، هغوی نه د امریکا او خواته دومره کاژو سي چې ګڼې د افغانستان ګټې پکې قرباني کړي او نه هم د ایران ولور ته دومره کاژو سي چې د افغانستان ګټې پکې قرباني. زه فکر کوم په سیاست کې احساسات نشته، خصوصا په بهرني سیاست کې. ښه خبره دا ده چې معقوله لاره بې طرفي ده او د افغانستان د حکومت وسلي دریځ هم وستایل سي او هم د غم ملاتړ وسي. تاسو وګورئ پاکستان په څنګه یو دریځ باندې مخکزي او غواړي له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي. تازه تاسو وګورئ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې ګړې د پاکستانیو پوځیانو د روزنې هغه پروګرام چې درول شوی هغه به یو ځل بیا پیلوي. زه باور لرم چې پاکستان به له دې فرصت څخه ډېره ګټه پورته کوي، خو افغانستان چې په یو ضعیف حالت کې غوره ده چې بې طرفي اختیار کړي چې سلیقوي برخورد وکړي او د افغانستان ګټې قرباني کړي.
د ځوانانو د پارلمان پخوانی رئیس آقا محمد قریشي و. راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه د شکایتونو څېړنه دا څرګندوي چې شاوخوا د شلو ولایتونو په ځینو محلونو کې باید رایې له سره وشمارل سي. امید ظهیرمل راپور لري.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ولایتي دفترونو یو پریکړه په نږدې شل ولایتونو کې د یو شمېر محلونو د رایو بیا شمېرنه ده. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس چمنشاه اعتمادي وایي دوی به د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر ټاکنو د څار بنسټونو او ټاکنیزو ډلو په شتون کې دا بهیر پیل کړي. ښاغلی اعتمادي که څه هم په دې شل ولایتونو کې د شمېرل کېدونکو محلونو او همدا ډول د ولایتونو د مشخصېدو په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي د رایو د بیا شمېرنې لپاره د دوی د کارکوونکو ټیم ګمارل شوی او ژر به ولایتونو ته سفر وکړي. دی وایي بیا شمېرنه به راتلونکې اونۍ د شنبې هم یک شنبې په ورځې پیل شي، ځکه لومړی باید زموږ ټیمونه ولایتونو ته ولاړ شي، امکانات ورکړل شي او له هغې وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون، څارونکو بنسټونو او د ټاکنیزو ټیمونو د استازو په شتون کې دا بهیر پیل شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون همدا ډول د ټاکنو له خپلواک کمیسیون څخه غواړي څو په دې بهیر کې ورسره په پوره همغږۍ مرسته وکړي او هغه معلوماتو ته بشپړ لاسرسی ورکړي چې د رایو د بیا شمېرنې په بهیر کې ورته اړتیا پیدا کیږي. بل لور ته بیا پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي د دې لپاره چې دا پروسه په شفاف ډول پیل شي، اړتیا ده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د یوې روښانه تګلارې پر بنسټ د بیا شمېرنې بهیر پیل کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل ټاکنیز کمیسیونونه لا هم په یو شمېر موضوعاتو اختلاف لري چې د دوام په صورت کې د رایو بیا شمېرنه په شفاف ډول نشي کېدای.
د دې ځا خبره او د معلوماتو لاسرسي په خاطر په دې باندې باید زړه زړه دوی فکر وکړي. د انتخابات کمیسیون باندې، د شکایت کمیسیون باندې، په مرکزي کچه باندې، همدارنګه سولایي کچه باندې کمیسیونونه باید څه ولري او څه باید ورته مساعد شي. هغه معلومات چې هلته بیا په بیا شمېرنه کې رامنځته کېږي څه رقم ټول ته منلو وړ وي او په اعتبار خوندي وي او د سرعت د فیصلو په کول کې تطبیق دغه موضوعات باید ټول
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په داسې حال کې په نږدې شل ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې په اړه خبر ورکوي چې د ټاکنو قانون له مخې یوازې درې ورځې وروسته په ولایتونو کې د دوی د کار لپاره ټاکل شوې موده پای ته رسیږي، خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دې پروسې د اوږدېدو احتمال هم نه ردوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي وو تر راتلونکې اونۍ به دوی خپلې چارې بشپړې کړي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا ځینې څارونکي بنسټونه وایي کله چې په ځینو ولایتونو کې رای بیا شمېرل کېږي نو د ټاکنیزو شکایتونو او د ټاکنو کمیسیون ترمنځ باید همغږي موجوده وي. د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا اجرایه رئیس یوسف رشید رحمت الله افغان ته په مرکه کې وویل
بیا شمېرنه تحقیق هم کړی و، ځکه چې اکثر شکایتونو دا ښودله چې توپیر د ریزلټونو یا د پایلې د فورمو او د مکسیم معلوماتو منځ باندې هغه راجې شوی د شکایت کمیسیون ته. اولا تدابیر چې باید نیول سوی وي، چمتووالی چې باید موجود وي، د تخنیکي اصنه هغه نه دی. تاسې وګورئ اوس هم د کمیسیون د انتخابات او د شکایت کمیسیون ترمنځ یو زرګري جنګ روان ده. د یوزر په سر بنسټي معلوماتو د لاسرسي په خاطر په عین حال کې هغه لست چې کوم افراد متقلب یا تخلفات کړي وو، دا چې دغه بیا شمېرنه اوس په کوم شکل کېږي، مثلا بیا شمېرنه چې کمیسیون کوله هلته کیو آر کوډ دیدار یا هغه دستګاه چې رای پاڼې چې حسابېدلې بس له سره هغه معلومات سیستم ته داخلېدل وسیلې ته او په کابل کې بیا دغه سروه سره نښېدل تر څو د پایلو د شمېرنې او د اعلام او د تصفیې موضوع پکې تکمیله شي.
اوس چې د شکایتو کمیسیون په څېړنې په پایله کې ثابته شوې ده، تاسې وړاندیز څه دی؟ د کوم میکانیزم په اساس باندې دغه باید بیا شمېرنه ترسره شي؟
زموږ وړاندیز دا ده چې یو خو دوی دغه خپل هغه اوسني کومه لانجې چې دوی دا باید حل کړي. د دې یوزر خبره او د معلوماتو لاسرسي په خاطر په دې اړه باندې باید زړه زړه دوی فکر وکړي. د انتخابات کمیسیون ونډه، د شکایت کمیسیون ونډه په مرکزي کچه باندې، همدارنګه سولایي کچه باندې کمیسیونونه باید څه ولري او څه باید ورته مساعد شي. دوم دغه شمېرنه چې ترسره کېږي، یعنی روښانه لارښود باید موجود وي. دغه کیو آر کوډ ریډر آیا په دغه وخت استعمالي که نه استعمالي، که نه استعمالي دا باید روښانه شي. هغه معلومات چې هلته بیا په بیا شمېرنه کې رامنځته کېږي څه رقم ټول ته منلو وړ وي او په اعتبار خوندي وي او د دې سرعت د فیصلو په کول کې تطبیق دغه موضوعات باید ټول مطمئنه شي. نو په اوس حالات کې زموږ دغه وړاندیز او درېم وړاندیز هم دا ده چې د شکایتو کمیسیون بیا هم په دې اړه باندې فکر وکړي چې چېرته په ولایتونو کې ځي کار پنځه سوه کې نه بشپړ کېږي. اضافه له خوانه د هغې قانوني میکانیزم باید روښانه کړي چې سبا ته بیا دغه یو جنجال په سیاسونو کې او ټکټونو کې رامنځته نه کړي د دې فیصلو په اړه.
د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایه مشر یوسف رشید و. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د کورنۍ بې ځای سوو او بیرته راستنو سوو کډوالو لپاره د مځکو د ویش لړۍ پیل کړله. تفصیل له اکرام الله اکرام نه.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت کورنیو بې ځایه شویو په جګړو کې د وژل شویو امنیتي ځواکونو وارثینو او له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته بیرته راستنه شویو کورنیو ته ځمکې ویشي. د دې وزارت سرپرست سید حسین عالمی بلخی وایي اوس مهال د کابل په شکرداری ولسوالۍ کې 3200 جریبه ځمکه په 1500 کورنیو ویشي او دا لړۍ به دوام پیدا کړي. نن نوملیکنه پیل شوه. په شمیر کې محدودیت نشته. د ولسمشر د فرمان پر بنسټ ټولو تقاضا کوونکو ته ځمکه ویشل کیږي. خو اوس نشو ویلی له نوملیکنې او بایومیټریک وروسته به په ډاګه شي چې څومره کسان مستحق دي. دا وزارت وایي په ولایتونو کې به هم کورنیو ته چې د افغان ولسمشر د فرمان پر بنسټ مستحق بلل کیږي د ځمکو د ویش لړۍ پیل شي. ښاغلی بلخی په ټینګار سره وایي چې دغه پروسه د لا شفافیت په هدف د څلورو کورنیو او بهرنیو بنسټونو له لوري څارل کیږي. د نوموړي په خبره هغه خارګوټي چې مخکې د بیرته راستنو شویو کورنیو بې ځایه شویو لپاره جوړ شوي وو د ولسمشر په فرمان او د دغه خارګوټو د جوړولو په کارونو کې د ستونزو له امله بریالي نه وو. خو دی وایي اوس چې کوم تدابیر ورته نیول شوي د فساد مخه نیول کیږي او دغه لړۍ به په ښه شکل عملي شي. په همدې حال کې له ایرانه راستنه شوي منیژه چې د کابل اصلي اوسیدونکو ته د کور لپاره د ځمکو د ویش په دې پروګرام خوشحاله ده.
ډیره زیاته خوشحاله یم. څه ووایم، خو کورې ودان چې موږ یې له بې کورۍ خلاص کړو. الله دې وکړي چې اوس ژر د کور خاوندان شو.
له پاکستانه راستون شوی افغان کډوال عبدالرازق وایي په یاد هیواد کې د کډوالۍ سختې شپې او ورځې تیرې کړې دي.
پاکستان
دی وایي ډېرې سختې ورځې مو ولیدلې. که څه هم زه سپینګیری شوی یم خو اوس یو زوی لرم چې بیکاره دی. الله مهربانه دی، انشاءالله خپل کور به آباد کړو. اوسمهال په کابل کې نږدې 8000 کورنۍ بې ځایه شوي او بیرته راستنه شوي کډوال ژوند کوي او د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د موندنو له مخې په ټول هیواد کې د جنگ جګړو له امله د کورنیو بې ځایه شویو شمیر آن 15000 کسانو ته رسیږي. ډېری دغه راستنه شوي او د جنگ جګړو له امله بې ځایه شوي کورنۍ په کرایي کورونو او خیمو کې اوسیږي. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ له کابل وروسته هرات هغه ولایت دی چې د ځمکو د ویش لړۍ به پکې پیل شي.
د تخار اوسیدونکو شکایت لري چې خپل سر وسلول ژوند تریخ کړی دی. اجمل آریان پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
د تخار ولایت د مرکز او دغه راز د مورای کوکچه ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د غیر مسؤولو وسلوالو له خپل سروي په تنګ راغلي دي او دغه راز دغه ډله په دې ولایت کې په هدفي وژنو وسلوالو غلاو د انسان تښتونو پیښو او د خلکو په زورولو تورنوي. د تخار د دشت قلعه ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی اسدالله زمری په دې اړه وایي
زیاتره دغه غیر مسؤول وسلوال چې د خپل په سر زیاتره کارونه کوي، خپل په سر مثلا غلاوې کوي، لارې نیسي، خلک وژني، شخصي بندیخانې لري. مونږ د تخار خلک د غیر مسؤول وسلوال څخه ډیر پتنګ راغلی. په یعنی قلعه او خوشبودین ولسوالۍ کې ځینې کسان د غیر مسؤول وسلوالو له ظلمونو څخه پتنګ راغلي. د تل د طالبانو سره یو ځای شوي دي.
د دې ولایت اوسیدونکي زیاتوي چې غیر مسؤول وسلوال د پخوانیو جنګ سالارانو پاتې شوني دي او په تنظیمي او جهادي مشرانو پورې تړلي وسلوال دي. د نوموړي ولایت د شکمش ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي صبغت الله سمیم په دې اړه وویل
له کله نه چې دا غیر مسؤوله وسلوال په تخار کې پیدا شوي دي، باوجود دې چې دوی د مخالفینو په مقابل کې خپل مقاومت نه ښودلی بلکې د دولت د مخالفې ډلې صفې لا نور هم قوي کړی ده.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې په وار وار د خپل سرو وسلوالو د خپل سروي په اړه د تخار سیمیزو چارواکو ته شکایت کړی، خو تر اوسه پورې په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د تعلقان ښار یو تن اوسیدونکی خلیل الله په دې اړه وویل
دلته ډېر امنیتي وضعیت خراب ده. شخصي خلک مسله د زورواکې نو مابسونه لري، خلک به یې ټکوي، پیسې اخلي. نو دولت نه دا تقاضا کوو چې دغه شخصي وسلوال ورک کړي، موږ سخت په تنګ راغلي یو.
بلخوا د تخار سیمه چارواکي په دې ولایت کې د خپل سرو وسلوالو فعالیت تاییدوي او وایي چې په نږدې راتلونکو کې د دغې ډلې پر وړاندې جدي اقدام کوي. د تخار دی والی وین محمد جواد هجری په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل
در بعضی ولسوالی ها که در اونجا تهدیدات مخالفین هم وجود داره و
یک یو شمیر ولسوالی که دی وسلوالو طالبانو دی موجودیت تر څنګ یو سلسله امنیتی ستونزې موجود دی او غیر مسؤول وسلوال له همدې وضعیت نه په ګټه اخیستو سره په سیمه کې د خلکو په زورولو لاس پورې کوي. او د ولایت رهبرۍ دغه موضوع له مرکز سره شریکه کړې ده او ډېر ژر د دغې ډلې پر وړاندې کوټلي ګامونه پورته کیږي.
په پکتیا کې ځینې کسان شکایت لري چې د لویو لارو په اوږدو کې پولیس له بارونکو موټرو په یوه او بل نامه پیسې اخلي. احسان آریان له پکتیا راپور وړاندې کوي.
په پکتیا کې د بروړون کو موټر چلون کې د لوی لارو په وګدو کې د یوشمیر پوسټو ملي او سیمهیز پولیس په نه قانون او پیسو اخیستلو تورنوي او وایي کید پیسو ورکولو خبره ونمني له دوی سره نه وړه چلند کیږي او له همدې عمل اړ دي چې پیسې ورکړي. دوه تنه د موټر چلونکو حاجی مزار او عثمان ازادي رادیو ته وویل
سکرام نه چوز تر مرزاکی پور ترې ضرور پستی دی پیوی کرو باقی دی هغه نو بس پس بهل کوي چې پیسې ورنه کې ولې دی مار ده خطره ده
د زری پیدنه او خلی 1500 ده او خلی سوید دم سوالی دم جنگ ارڅه رقم شخړه د ترمنځ تکوي په زری دنه خلی زری دی تای د سره کې د دې پکتیاي پکتیکا په منځ کې دالیا
دا یوازې موټر چلون کې نه دی چې پولیس په نه قانونه پیسو اخیستلو تورنوي بلکې د پکتیا ولایتي شوراوي د سوداګرو لوري ورته په ګڼ شمېر کې شکایتونه رسېدلي او په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو مسؤلین په نغړې تورنوي. د پکتیا ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل
لوی موټر چلون کې شکایت کوي چې دندې پتان او د چمکنیو د بابو خیلو د عالمګۍ د تیرې کوتل پوستا او د زرمت ولسوالۍ په استقامت پرته پوستې ترې په زوره باج اخلي.
د پکتیا سوداګر وایي د نه قانونه پیسو اخیستلو دغه کار د توکو د نرخونو په لوړوالي هم تاثیر کړی. د دغه ولایت د قانونو او صنایعو خونې مشر فضل الدین جلالزی
یو تاجر چې کله مال باروي نو هغه په خپل توکو باندې مصرف سواکي هلته چې کله ریټ سوا شو نو بیا نور خریدار یا ګاګ هم هغه ته زړه نه نیسي ځکه چې وایي ریټ وچته.
د موټر چلوونکو ولایتي شورا او د سوداګرو دغه شکایتونه مو د پکتیا د امنیت قومندان په میز کې خودل. نوموړی وویل چې د پولیسو په لیکو کې ګڼ اصلاحات راوستلي او په یادو پوستو کې د پیسو اخیستل ردوي. د پکتیا امنیت قومندان محمد عثمان جنباز
کله چې زه تعین سو ټول هغه مسؤلین چې په پوستو کې د قومندان یا د معاون په صفت وظیفه اجرا کوله دنده مې ګوښه کړل او په عوض مې نوي کسان تعین کړل. اکثره شمېرې ډریوران ته تجارانو ته ورکړي که خامخا د موږ پوستې تاسو په لاره کې درئ او تاسو ته مشکل جوړوي تاسو موږ سره په تماس کې سئ موږ به په آن واحد سره هغه مشکل حل کړو.
که څه هم د پکتیا ولایتي شورا غړي او سوداګر وایي چې له دې وړاندې یاده ستونزه په څو ځلې له امنیتي مسؤلینو سره شریکه کړې خو د دوی په خبره تر اوسه په بشپړ ډول نه ده هواره شوې. احسان آرین، ازادي رادیو، پکتیا.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر اډو د ایران تر راکټي بریدونو وروسته د ایران رهبر دا پر متحد ایالاتونو یو گزار بللی او ویلي دی چې دغه هیواد به له منځني ختیځ څخه وځي. نوریاس نوري پر دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای وایي پر امریکایي پوځي اډو د ایران حمله د په وینا د متحدو ایالاتونو پر مخ یو څپېړه وه او امریکا باید له سیمې ووځي.
حالا یه سیلی دیشب به اینها زده شد. این کارهای نظامی به این شکل کفایت اون قضیه رو نمی کنه. اون چه مهمه این است که بایستی حضور فساد برانگیز آمریکا در این منطقه منتهی بشه، تمام بشه.
خامنه ای دغه څرګندونې نن په تهران کې یوې غونډې ته وروسته له هغې وکړې چې ایران د سپه پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو په غچ کې په عراق کې د امریکایي پوځیانو پر دو اړو څو توغندې وویشتل. د امریکا دفاع وزارت تایید کړه چې په عراق کې د اربیل او عین الاسد پر پوځي اډو د ایران لخوا د توغندیو برید شوی خو امریکایي پوځیانو ته زیان نه دی اوښتی. له دغه برید لږ ځنډ وروسته ولسمشر ډونالډ ترامپ په یوه ټویټ کې وویل هر څه سم دي او دا مهال د تلفاتو او زیانونو په اړه پلټنې روانې دي. د ایران دولتي ټلویزیون وویل چې نن سهار 15 توغندي په عراق کې پر امریکایي هدفونو توغول شوي. په خبر کې د شواهدو له خودل کېدو پرته په عین الاسد اډه کې د لږ تر لږه اتیا امریکایي پوځیانو د وژل کېدو ادعا شوې او وایي چې په دې حمله کې هلیکپټرې، ډران، الوتکې او نور تجهیزات هم ویجاړ شوي دي. د عراق پوځ بیا د 22 توغندیو د توغول کېدو خبره کړې او ویلي دي چې عراقي پوځیانو ته زیان نه دی اوښتی. د تهران او واشنګټن ترمنځ د کړکېچ د کمېدو د هڅو په ترڅ کې د اروپایي کمیسیون مشرې په منځني ختیځ کې د اور بند او د خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. اورزولا فون در لان په بروکسل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل اوسنۍ کړکېچ یوازې پر سیمې ژور اغېز نه کوي بلکې موږ ټول متاثر کوي. له وسلو څخه کار اخیستل باید سمدستي ودرول شي چې ډیالوګ ته لاره پرانستل شي. چین چې د ایران نږدې متحد دی نن له ټولو خواوو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ګینګ شوانګ نن په پیکینګ کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې هیواد به د دې کړکېچ په کمولو کې مسؤلانه رول ولوبوي او زیاته کړه چې دا د هیڅ لوري په ګټه نه دی چې په منځني ختیځ کې وضعیت له دې هم خراب شي. چین چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړی او د ویتو حق لرونکی دی، د ایران د تیلو یو ستر پیرودونکی دی.
له دې سره په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر نه اوري.
د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای وایي پر امریکایي پوځي اډو د ایران حمله د په وینا د متحده ایالاتونو پر مخ یو څپېړه و او امریکا د په وینا باید لسمی اوزي. خامنه‌ای دغه څرګندونې نن په تهران کې وی خبري غونډې ته ورسته لاغه وکړه چې ایران د سپایي پاسداران د قدس وکونو د پخوانی قمندان قاسم سلیمانی ته وژل کېدو په غاچ کې په عراق کې د امریکایي پوځیانو پر دوو اډو اربیل او عین الاسد باندې څو توغندې وشتې. د امریکا دفاع وزارت وایي په دې پیښه کې امریکایي پوځیانو ته زیان نه دی رسیدلی. د اروپایي کمیسیون مشر په منځني ختیځ کې د امریکا او ایران ترمنځ ورستي کړکېچ په ترڅ کې د اوربند او خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. اورزلا وان دیر لاین نن په برکسل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې اوسنۍ کړکېچ یوازې پر سیمه ژور اغیز نه کوي بلکې پر موږ ټولو اغیز کولای شي. د امریکا د هوایي چلند فدرال ادارې د ایران، عراق او د خلیج سیمې پر اوبو د هغو ټولو هوایي شرکتونو د الوتکو پروازونه منع کړې چې په امریکا کې ثبت دي. څلور افغانان په هغو یو سلو شپږ اویا وژل شوي کسانو کې شامل دي چې الوتکه یې د ایران په پلازمېنې تهران کې نن ولویده. د افغانستان دفاع وزارت وایي یو پوځي هلیکوپتر نن تر غرمې د مخه په فراه ولایت کې لویدلی ده. د دفاع وزارت مرستیال وایي فواد امان پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دوه پیلوټان په دې پیښه کې وژل شوي دي.
د سکوهنی افغان اتل سویل احمد مغلزی نن هیواد ته راستون شو. نوموړی د کابل په هوایي ډګر کې د خلکو له تود هرکلی سره مخ شو. سویل احمد افغان پروفیشنل سکوهونکی دی چې تر اوسه یې 14 بریاوې خپلې کړې دي. سویل احمد مغلزی 30 کلن دی. دی په ماشومتوب کې انګلستان ته تللی و او هلته د سکوهنی لوبه مخته وړي. د افغانستان د سکوهنی د فدراسیون رئیس عبدالله شکیب ستاری وویل هڅه کوي مغلزی له سره وړنې وستی او په همدې هدف نوموړی کابل ته دعوت شوی. د افغانستان د وشو فدراسیون له لورې په پیل شویو سیالیو کې غور لوبډلې لومړی مقام خپل کړ. د غور د ورزش امیر امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې د څلورو ولایتونو دایکندي، بامیان، لوګر، کابل او غور ترمنځ پیل شوې وې چې نن پای ته ورسېدې. نوموړي وویل چې د غور لوبډلې څلور د سرو زرو مډالونه خپل کړل. د وشو د یادو سیالیو هدف د لوبغاړو ارزول ښودل شوی دی. او د ویسټ انډیز او ایرلند کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ د ویسټ انډیز په کوربهتوب د دریو یو ورځنیو لوبو د لړۍ څخه پرون سه‌شنبه لومړۍ یو ورځنۍ لوبه ترسره شوه چې ویسټ انډیز په 5 وکټو ایرلند ته ماتې ورکړه. په یاد لوبه کې لومړۍ ایرلند توپ وهنه وکړه او ایرلند د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره ویسټ انډیز ته د 101 منډو هدف وټاکه. خو ویسټ انډیز د ایرلند له ورکړ شوي هدف څخه په 3.2 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ.
دو اونیز پروګرامونه اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې په یو راپور په سیوریدل سي په کندهار کې د سوې شکل ماشومان او زیږون زیات سوي دي. د دې ولایت روغتي چارواکي وایي چې د 13 میاشتو رئیس ورسره د سوې شکل ماشومان او د زیږون 45 پیشي یوازې د میرویس په حوزوي روغتون کې ثبت سوي دي. د دې ستونزې علت بیلابیل ګڼل سوي دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبريال صادق رښتینی په رالېږلي راپور کې اوریدل سي.
روختي چارواکي وای روانو جنگ جګړو د ژوند د نور اړخونو ترڅنګ میندیا او نوی زیږیدونکو ماشومان له غواښونکو روختي ستوند سره مخ کړي. د کندهار میرویس حبزبی روختون د داغه روختون په نسایي ولادي واټ کې د میاشتې له 15 تر شپږو پورې داس ماشومان پیدا کیږي چې سوی شکل یا مایوبي. د کندهار ولایت د میرویس حبزبی روختون یو مسول ډاکټر سید رسول مرستندوی ازادي راډیو ته وویل چې په 13 میاشتو کې ورسره د سوی شکل ماشومان د زیږون پنځه څلوېښت پیښې سبسوي چې د تیرو کلونو په پرتله څو چنده زیاتوالی ښیي. د مرستندوی په وینا د هغه شمیرې دي چې یوازې د میرویس سبزوي روغتون د زیږون په څانګه کې سبسوي.
سوی شکل کوچنیان تقریبا په اوسط ډول سره د میاشتې پنځه شپږ اووه شپخانې ته چې د میندې چې ولادت کوي دا زموږ سره راجستر دي. او دا مختلف سوی شکلونه شته چې هم یې شونډه چاکي چې موږ کلیپتو ته وایو، هم سرونه یې غټ وي هایدروسپلو ته وایو، مینانګوسیلو ته وایو، سره نور مختلف سوی شکل دغه اطفال ولادت کوي دلته په شپخانه کې. نو تقریبا د دغه اته نوي کال د شروع څخه تر دا اوس پورې تقریبا پنځه څلوېښت په شاوخوا کې اطفال ولادت کړی دی دا سوی شکل.
ډاکټر سید رسول مرستندوی د ماشومانو د سوی شکل کېدو لومړی علت جنگ جګړې، د ډیرو نږدې خپلوانو تر منځ ودونه او د کیمیاوي توکي استعمال په ګوته کوي.
اصلي لاملونه خو اوس خو چې موږ دا پنځه دېرش کال تجربه چې وینو چې پخوا زه په دا پنځه دېرش کاله چې دلته وم ما دا سارت نه و لیدلی، دوغنه مریضان مې نه و لیدلی. اوس نو زه ډېر فکر کوم چې دغه کیمیاوي مواد و دغه انفجاري مواد و د دې حالت تاثیر پې ډېر، او امکان نشته چې د بعضې نږدې اړیکې چې فامیلونو سره ولري، دوستان د کال ور د خالر ور د مامال د هغو تاثیر هم پشکي کوي. ډېر امکان شته چې د هغو تاثیر پشکي کوي، خو ډېر د دغه بدبختیو تاثیر دی، د امنیو تاثیر دی، دغه جنگ تاثیر دی چې داسې یو حالت راغلی.
عبدالهادي چې خپل وراره‌ګان یې د درملنې لپاره میرویس سبزوي روغتون ته راوستلي، ازادي راډیو ته وویل چې د یو ورور دوه اولادونه یې زیږېدلي چې یوې خبرې نسي کولی او د بل پښه لنډه ده. عبدالهادي وایي ورور یې د اکا د لور سره واده کړي.
دلته مې خپل وراره‌ګان مې چې د دوه کوچنیان چې راویستې مې چې واده شپخانې ته دی، د یوه یې پښه لنډه ده او بل ګونګی دی. نو ډاکټرانو راته وویل چې دغه کوم مرضونه چې په دې کوچنیانو کې شته دا د خپلوانو د واده چې کوم چا په خپلوانو کې واده کړی د هغوی اکثره کوچنیان په دغسې مرضو اخته یي. نو رښتیا هم موږ چې وکتله زما ورور چې دی د اکا د لور سره واده کړی دی، نو دا کوچنیان په دغسې مرضوی اخته دي.
که څه هم د جګړې شکیلې غاړې په جګړه کې د هغو توکو د استعمال خبرونه بې اساسه بولي چې په ترکیب کې کیمیاوي مواد ولري، خو یو شمېر نړیوال بنسټونه وایي چې په افغانستان کې لا هم ځینې داسې مواد د جګړې شکیلې غاړې د یو بل د ځپلو لپاره کاروي چې د انسانانو پر ژوند منفي اغېز کولای شي.
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو لایويونه ورسته مو به هم د خبرونې ته زه همایون هیوات هر کله کوم. دا ونې په د خبرونې کې په فساد غیږو دا چې فساد څه ده، پایلې څه دي او څومره د خلکو په ژوند اثر لري، په دې اړه د خبرونې لامل ما سره بحث کوو. د خبرونې ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د څنګ مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت ده. سیرت صاحب، تاسو ته په پایل کې خرغلاست وایو که د پایل د پښتنې په توګه دا مطرح کو چینه کې د خلک د فساد په اړه معلومات ولري، خو ک لیلمی اړه په دې اړه غږی کو نو فساد څه توای؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته ټول اوریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم. فساد خو فسادن اخیستل سوی چې دا یو عربي کلمه ده. هر هغه څه ته وایي چې هغه یا وخت پی تیر سي او یا د خپل طبیعي حالت نه تغییر ومومي، نو دته مونږ فساد وایي. سو نو فساد د قرآن عظیم شان د آیاتونو نه او د احادیثو نه د څرګندېږي چې الله ذوالجلال انسانانو ته بشریت ته د هر هغه طبیعت چې هغه له خپل طبیع حالت نه واوړي د انسانانو په ژوند باندې بد تاثیر وکړي هغه لنډه دغه ته فساد ویل کیږي. ولې راځو دې ته چې په فساد په افغانستان کې یا په نړیواله کچه باندې څه ته وایي او نړیوال قوانین څنګه انزور ورته لري، څنګه کتنه ورته لري؟ طبیعي خبره ده فساد خپل د نفس نه شروع کیږي، له کورنۍ نه شروع کیږي، له کلي کور نه شروع کیږي، همداسې تر دولتونو پورې رسیږي او دا په ټول اړخ د ژوند باندې منفي تاثیر لري. نو نن سبا چې موږ او تاسې په دې رابطه باندې غږیږو چې فساد، دغه فساد چې نن د ټولو بشریت او د ټول نړۍ د بشر حقونه تر پښو لاندې کړي دي. دغه فساد هغه که په هر اړخ کې موږ تاسې وګورو، که هغه اقتصادي اړخ وي، که هغه تجارتي اړخ وي، خو خلاصه د بشر ټول هغه حقونه چې کوم بشر ورته اړ دی، دغه فساد کولی سي چې د ټولو بشري حقونو هغه حقوق تر پښو لاندې کړي. پس دغلته بیا هغه زموږ خبره صدقې چې هر هغه شی چې د طبیعت نه وګرځېږي خراب سي، هغه ته موږ فساد وایو. چون دلته د بشري طبیعت دغه دی چې باید دغه ټول خپل حقوقو ته ورسېږي. دا چې بهرني عوامل او هغه طبیعتي عوامل د دې معنی کېږي چې باید د ده د حقوقو مخنیوی وسي، نو دغلته فساد رامنځته کېږي. او فساد مختلفې بېلګې لري، مختلف عوامل لري.
که موږ د فساد د ډولونو یا هغه د منابعو په اړه غږېږو، کوم هغه کارونه دي چې هغه په فساد کې حسابېدلی شي؟
البته خوشبختي دلته ده چې مخکې قانون د جزات و هغه ډېر مختصر و، ولې نن سبا کو د جزات تدوین سوی دی، هغه مریل اجرا دی. په ده کې دغه د ژوند ناخوالۍ په افغانستان کې او بیلګې یې راخیستې دي، په دغه کود جزا کې ځای ورکړی دی. د دې اصلي عوامل یا بنیادی شیان د دې فساد چې کوم دی، هغه رشوت دی او اختلاس دی، غلاوی دی او ناوړه ائتلافونه په برابر د یو صحیح نظام کې، او داسې نور ناخوالۍ دي چې هغه د خپل حدودونه تجاوز دې ته هم موږ د فساد یو بیلګه وایسو. ناوړه استفاده د خپل موقف، د خپل وظیفې نه، بل دا چې نور داسې څه عواملونه دي چې هغه په کود جزا کې ډېر زیات دي چې موږ نسو کولی بنان د زیقیت د وخت نه چې موږ دلته هغه هو به هو ذکر کو دلته. خو موږ او تاسې نن سبا ټول هغه عوامل په سترګو په دولتي اداراتو کې وینو. بناً دغه عوامل او دغه اسباب دی په دولت کې چې نن سبا زموږ دولت چې څومره کوښښ کوي، تلاشونه کوي چې تر هغو پورې دغه عوامل او یا بنیادي شیان چې په کوم دولت کې خلکو رواج کړي دي هغه له بین یوستل سي. ولی متاسفانه نن په افغانستان کې فساد ریښې غلولې دي. حاکمیت د قانون نسته ده، روابط په ضوابطو باندې قایمه دي. خو بالاخره دغه فساد ریښې اوس ډېرې قوي سولې په دولت کې، ځننه ننوتلې، له دې نه سیاسون، له دې نه د تنظیمي ډلې ټوپلې، له دې نه مافیا، له دې نه دغه هغه څوک چې اقتصاد په لاس کې دی، اقتصاد لري، ټول د دغه حالت نه ناوړه استفاده کوي. او همدغه دی چې په جامعه باندې بد تاثیر اچولی دی، او جامعه نن په یو سرګردانه حالت کې پریښی دی.
سیرت صاحب، کله چې فساد کېږي د نورو حقونه پکې تر پښو لاندې کېږي، د دې لپاره چې د فساد مخنیوی وشي تاسې کومې د حل لارې وړاندیز کوئ؟
حل لارې خو ډېرې زیاتې دي، لکه څنګه چې فساد دغسې ریښې غلولې دي په هر اړخ کې. داسې لنډ دغه ټول را ټول کو د حل لارې. خو اول مخکې چې ما اشاره وکړه، موږ مسلمان یو، مسلمان سره تبعیض نه ښایي، مسلمان سره تعصب ورسره ښه نه ښایي، د سمت او د طرف ورسره تعصب ښه نه ښایي، تنظیمي تعصب ورسره نه ښایي. اول خو چیرته چې یو مسلمان دغه له خپل ځانه لرې کړي چې زه یو مسلمان یم، زه مکلف په د حلال ډوډۍ په کسب باندې مسؤول یم، او الله ما ته حلال روزی امر کړی دی، زما دین د حلال روزی امر کړی دی. بیا په دې کې مونږ وضعي قوانین لرو، دغه وضعي قوانین هم د یو انسان له خاطره، د یو عاقل له خاطره دا پکار دی چې مونږ باید تابع د خپل وضعي قانون هم واوسیږو. ځکه که چیرته دغه وضعي قانون مونږ رعایت نه کړو، نو ای خواته زمونږ په دنیا کې مجازات هم معلوم دي. نو بناً دغه وضعي قانون رعایتول پکار دي. ځکه که یو سړی یو جرم د فساد وکړي، هلته هغه بندي خونه ته لاړ سي، اولته هغه بندي سي، دغه ازادي سلب سي، دغه هغه حیثیت، هغه کرامت، هغه عزت په کورنۍ کې جامعه کې ټوله باندې دي. یعنی دغه دنیا ډېره وړوکې مجازات دی، هم د دولت له طرفه، هم هغه
کورنۍ او د اجتماع له طرف نه، ولې مونږ دغسې بیا یو آخرت لرو. بل دا دی چې د دغه وزی قانون حاکمیت مونږ ته پکار دی، ښه حکومتوالۍ مونږ ته پکار دی چې حکومت باید هر هغه مجرم چې په فساد باندې اخته دی، فساد کوي، هغه باید وپیژني، هغه شناسایی کی، هغه د قانون منګولو ته وسپاري او هیڅ رحم در باندې نه کوي، ځکه چې وزی قانون هغه سمت، هغه زبه، هغه تنظیم، هغه هیچ څوک نه پیژني بجز هغه څوک پیژني چې د دې قانون په مخالفت باندې څوک روان سي. نو دغه هغه حل لار اساسي دغه ده چې مونږ صحیح وزی قانون او شرعي قانون په خپل جامعه کې تطبیق کو، او اول خدا ده چې مونږ خپل خدای ته، خپل رب ته تابع سو او اسلامي قوانین په ځان باندې ومنو، او مونږ مکلف په حلال روزي باندې یو، نه به د چا حق خورو، نه به چا ته حق ورکوو. په هر اړخ کې چې مونږ کار کوو، په هغه اړخ کې اسلام مونږ ته خپل دستورات پرېښي دي، مونږ ته وزي قوانینو خپل دستورات پرېښي دي. که مونږ په دغه دو قوانینو باندې لاړ سو محترمه، زه دا په یقین در سره ویلی سم چې خلق خوی دی میاستو تی اغی کهی زی دیغ دقی و دیغ ثانیه و دی حتی دیغ سات اغی گڑای تزمین کوم چی چوک لالله نوو بیریگی او قانون شرعی او وزی پا زان بان تدبیق گی او دغ مظلوم انسانانو تا دی دوی حق رو رسی، نو دیغ فساد جرده او ریخی و چی گی. او امید داده چی ټول مونږ او تاسې لاس یو کو، دغه د فساد نیالګی دل نن ونې ته رسېدلی، د غریبو او د مظلومو خلکو په ژوند کې ریښېز غلولی دي، د هر ریخوانه د مظلوم او د بیچاره و خلکو وینې زبیښي. زما امید دا دی چې دغه دولت زمونږ لاس یو کی، د داسې اشخاصو په تشخیص کې او د دوی سپارل قانون ته، او بالاخره د قانون حکم د دوی په رابطه باندې صدور، دغه یوازینی زمونږ حل لاره ده. ضوابط په رابط باندې پرېږدو، کار اهل کار ته وسپارو، او په کار کې مونږ باید زهد او تقوا خپله کو. انشاءالله العزیز زه امیدوارم چې دغه د فساد جړې به ډېر زر وچی سي، او په دې امید باندې او هغه ورځ انشاءالله نږدې راتلونکې ده.
ډېره مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه چې وم اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریب دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. رستورانت لومړی ځل لپاره چیرې جوړ شو؟
په نړۍ کې د رستورانت تاریخچه دقیق نه معلومیږي، خو داسې مس ویلی چې رستورانونه به نه و نو موږ په لرغونې زمانه کې.
او خلک رستورانت ته د تللو په حکله څه وایي؟
ولا چې زما خو دا پیزه ښه نه راځي، بیا مې دا زوم زما د پاره بس یې مرزان یا میان دغه نور شینه دغه راته راغواړي. دا د هوټل ډوډۍ خوښی.
نن په همدې هکله خبرې کوو. په پیل کې د رستورانت لرغونتوب څېړو، بیا یې ارزښت روښانه کوو، او د خلکو خبرې هم رستورانت ته د تللو په هکله اورو. زه وږمه جبر خیلیم، او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. له آزادی رادیو سره اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، ژوندی موجودات د ژوند د بقا لپاره خوړو ته اړتیا لري. لومړنیو انسانانو باید خوراک څرنګوالي او دا چې چیرې خوړل دومره پام نه کاوه. د وخت په تیریدلو سره چې ګټور خواړه او د خوړو لپاره ځایونه بیل شول، شاهانو ته به په دربار کې ښکلي میلمستونونه جوړېدل. کورني او بهرني میلمانه به یې وربلل. ورو ورو د میلمنو او عامو خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې رستورانتونه ورغېدل. د علومو اکاډمۍ علمی غړی څېړنیار شریف الله دوست وایي چې په نړۍ کې لومړنی رستورانت په فرانسې کې د عام خلکو پر مخ خلاص شو.
اصلا دغه د رستورانت کلمه چې د فرانسوي ده، په فرانسوي ژبه کې رستورانت هغه ځایو ته وایي چې پخوا به زړې ودانۍ وې، د دغه ودانۍ څخه به ځین سیلانیانو میلمنو لیدنه کوله، بیا به کله کله د دې د ډوډۍ خوړلو مراسم جوړ کړ. دغه اصطلاح راوسته سو عامه سوه، په عربي ژبه کې ورته مطعم وایي او په پښتو کې ورته خوړنځای موږ وایو. دری کم دغه رستورانت او میهمانخانه او په مختلفو نمونه باندې دغه یادیږي. په نړۍ کې د رستورانت تاریخچه دقیق نه معلومیږي، خو داسې مرس ویلی چې رستورانونه به نه و. نو موږ وایي په لرغونې زمانه کې په 1300 میلادي کلونو کې د روم امپراتوري د دوی ځینې خوړنځایونه درلودل، پر دوه ډولو ویشل کېږي. هلکې یو عام خوړنځایونه رستورانونه و، یو خاص رستورانونه و. کله به پوهان عالبان د علم دپاره یا به څوک سوداګریز چارو دپاره یا دپاره به تلل، د یو ځای بل ځای سفرونه کول. دوی به داسې ځایونو ته تلل چې هغه به یا وړیا و او یا به هم په هغه کې د میلمنو د راټولېدو ځای و، چې هغه کې به د خوراک په ډېر ابتدایي شکل باندې چمتو کېدل. نو دوم هم شاهي و، چې هغه رسمي و، ډیپلوماټیک و، هغه ابتدایي شکل باندې سیاسي و، نظامي و، اشخاص یا استازي د یو هیواد بل هیواد ته به چې کله تلل، د هغه دپاره د میلمنو خاص ځای و. خو په ټوله دنیا کې چې په رسمي ډول ثبت شوي دي، لومړی په فرانسه کې د بولانګر په نامه باندې یو فرانسوي یو رستورانت پرانستی چې 1908 کې و. تر هغه وروسته په 1904 کې په لندن کې یو رستورانت پرانستی سو رسمي، او په 1904 کې هم په نیویارک یو رسمي رستورانت پرانستی سو. خپل په افغانستان کې د تاریخچه چې ده د امیر شېر علي خان له وروسته دغه ستر امیر امان الله خان پرې دغه وختو کې بیا دغه ابتدایي شکل رستورانونه جوړ کړی و.
د ښاغلي دوست په خبره رستورانتونه په نړۍ کې دوه ډول دي، یو د عامو خلکو لپاره، بل هم هغه رستورانتونه دي چې هلته یوازې رسمي کسان ورتلای شي. اکثره خلک په دې باور دي چې کچيري یو ډول خواړه په یو ځای کې وخوړل شي، که څومره هم ښه خواړه وي خوند یې کمیږي. نو ځکه رستورانت تل په ځای او خوړو کې بدلون راوستل د خوړو مزه زیاتوي. په کابل کې د یو رستورانت مشر د رستورانت د ارزښت په هکله وایي:
دغه ډوډۍ دغه شان خوړه چې دلته پخېږي، دا یو سړی کوي چې دلته غوښه وخي خپل په کور کې پخه کړي، ولې ذهن آرامه داسې یو ساحه غواړي چې هلته د مونږ او تاسو دا ذهن آرامه وي. مینهوال کتی چې راسي د نږدې نه وګوري، مړزان ژوندي دي، څوک چې راځي د دې په مخ کې لالیږي پخېږي، زرکان ژوندي دي، مایانو لپاره بیل هاوس ده او د مالونو لپاره بیل ځای ده، داسې لي پسونه چې راځي دغال تاله لیږي. نو هر څه دلته تازه دي، مشکل نه سن د بل هیواد نه وارد اوسي، هغه یخچالي وي، نو هغه غوښه به بې کیفیت وي. چې دلته رارسیږي هغه مزه پکې نه وي لکه تازه کې چې وي.
لو کورنۍ خپلوانو او ملګرو سره په رستورانت کې خوراک هغه کسان ډیر خوښوي چې په کور کې د پخلی لپاره څوک نه لري او په خپلې دومره لوسنه کېږي چې میلمانه عذر کړي. د ننګرهار اوسیدونکو ناجیه چې په بهر هیواد کې هم رستورانت تللی وایي، دا تل خپل لور سره رستورانت ځي. زمک همکاري فرشتي مرسل مرکه ورسره کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
زه تنایمه، ما سره هیڅ څوک نشه، زامن می خارج کی دي او د لور می چکل ازي دستوران مال دو خدای درې زامن دی وای لور ده دغه میړه ګاډی راوړ وسر لاړ شم زوای
پر رستوران کې دې څه بیر ډیر خوخی
هر څه پکې زوای شته دي ته پیسو خبره ده چې تاسو پیسې خو خوراک خدای می دي دازو ما بعد لري زما وسره.
مثلا تخپل بیا چی فرمایش ورکې چې درته راوړي
ولا چې زما خدای پیزه خنه راځي بیا می دازم زما د پاره بس یا مرزان یا مایان دغه نور شینه دغه راته راغواړي.
آقا دیگه است په کور کې پخې کنه او بیا راځي دلته رستوران کې خوري، دا څومره فرق لري؟
زوی د کور ډوډۍ دی د خې زما خپل د رستوران نه خوخيږي، دیګم په خپل کومه دغه و چې راتلم غوا خما باندې کړله ډیر فرق لري. زوی زما د خپل کور ډوډۍ خوخيږي، خو دا دغه ما شوما د هوټل ډوډۍ خوخي.
نو خو بیا ولی تر رستوران ته وسره راځي؟
از زفر از ما خو چې ساعتم تیر شي لور می راغواړي.
یعنی رستوران خره سړی سات پیری
او کنه لاشي جوان د خلکو ګوري لغاسي ساعتي وسره تیر شي.
تاسو سره چې ناری نه نه خپل یوازې رستوران
نه نه زه ولی نه زوای زما سو خو سو نه خوري زوای ماسکا ولم زوای تلیم والګا ګرات کې وین جوان تیر کړي دي په ډیر زینو ګرځیدلې ما
ماسکا کوم رستوران ته تلی
ار څه شتري د ساعت تکا پی دي
کاپی تم تللی
او انت کاپی دی انت سوپ دی او غتی وری جی دی د مسکا سوپ دی خسته دی.
ها هغه کسان چې د ځینو ستونزو له وجې له یوه ولایت څخه بل ته سفر کوي، دوی له مجبوریت څخه د رستورانت خوړو ته مخه کوي. زمونږ همکاري په دې هکله هم مرکه کړي، ورته غوږ شئ.
شخصا تاسو لپاره رستورانت راتک اوسی کار ده که مجبوریت و ضروری؟
اکثر وخت موږ راځو رستورانت ته له مجبوریت نه راځو.
ولی
دې خاطر سي کور ته رسیدګی نه کیږي، په دې خاطر سي هغه میلمه سي له موږ سره وي، دغه قدر و عزت پکار ده، نو مجبور یو اتي رستورانت ته.
په خاطر څنګه و آیا خلک د ضرورت لپاره رستورانت ته تلل او اوسی تلل چې ویل دلته ډوډۍ یو بیر خوند لري؟
وخت په خو خو د سي وسی رستورانو کې یا پوټلو کې ډوډۍ خایسته و، په کورو کې غربت زیات و، دغه شی نه ملاویدل. وس سي په خار کې څوک ځوان کې تریغه نه سي کور پخې کې هغه اقتصادي تمامیږي او خوشمزم وي.
څه فکر کوي ولې د رستورانت په خوړو کې تغییر راغلی ده؟ لکه څنګه مو چې مخکې ویل بې خونده سوي دي اکثره خواړه.
په کورو کې د خلکو اقتصاد ښه سوی ده، هر څه ښه مزهدار پخولی سي، اشپزي سره ډېر اشنا سوي دي. یو علت یې په رستورانت کې دا ده، اکثره وخت هغه ښه شی سي دی ورته لیکلي وي یا یایي هغه شی نه پیدا کیږي. لکه مثال مول کباب موږ سي ګورو د سلاجي غوښې وي اکثره، په کړایي کې هم کله کله شک پیدا کیږي چې همدغه سي وي،
تازه
غوښه نه وي. نه سلاجو غوښه خو هغه موږ ته چې معلومات هغه تقریبا په نیم قیامت باندې رستوران ته پیدا کیږي، یخ وهلې غوښه. پخوا سي د رستورانو ډېر خوند و یا ډېره مزناکه و، یو خو دا وسې غوښې او شیان سي و هغه تازه و، کروندې زیاتې وي، غوښه به ډېره خوږه وه. اوس هغه مزه رښتیا ده چې مثال چرګان وینم هغه شی نه دي، ماشیني دي او پارمي دي.
ډېره مننه خیر اوسې.
له تاسو نه هم مننه.
یو شمیر کسان بیا رستوران ته تلل د ملګرتیا یوه مهمه برخه ګڼي. دوی چې په هر عمر وي خپل ملګرتیا په رستوران کې پالي. د شپېته او پنځه شپېته کلونو ملګرو خبرې د کابل ښار په یوه بل رستوران کې اورو.
زما نوم نیک محمد دی.
کوم ځای نه راغلی؟
زه ننګرهار ولایت نه.
دلته رستورانت ته تاسو اوس راغلی یا ډوډۍ خوړلې؟ له دې پاس فرمایش ورکوي څنګه؟
نه ډوډۍ نه ده خوړلې، د دې نه وروسته به مونږ خبره ورته کړې ده، ډوډۍ راوړي انشاءالله.
څه شی مو راغوښتي؟
دوه خوراک تیکا کباب.
ډېر ښه، اوس بل دی بل ورور سره خبرې وکړم. اول خپل نوم راته وایه.
زما نوم عبدالوهاب.
تاسو کوم ځای راغلی؟
موږ د کونړ نه راغلم. چې دا چا وسو کی د رستوران خورا خو خمه پته چې چا واله ما غدل تر وړي خیر وړي چې دا چا وس کی دا ټول نه خبره ده چې وي.
هر وخت د رستوران تر ځای کې یوازې نن راغلی؟
نه نه، کله چې په کابل کې کار پیدا شو د رستوران چې به ده موقعیت خې د موټر پکې نږدې و درې یو خوراک خې په مده خاطرم دلته راځو.
بیرته راځو دی بل ورور ته. تاسو راته وایي چې په رستوران کې کوم خواړه مو ډیر خوښیږي؟
رستوران کې اکثرا زه خو یخنی خورا مې خوښیږي، وړه غوښه مې خوښیږي. چې اوس کابل ته راغلی د درې څلور شپې مو شوې، شپې له خپلو خپلوانو ځای له ځو، اکثرا چې خپل کارونه لټوو بازار ته راوځو، بیا رستوران ته راځو، ډوډۍ هلته خورو، مونځ هلته کوو، شپې له بیا د خپلو خپلوانو ځای ته ځو.
تاسو په نظر د ښه رستورانت صفات کوم دي؟
رستورانت کې نظافت مراعاتي، چې د هغې خوراک صفایي، د هغې هغه ماحول صفایي، کېناستو پاسېدو ځایونه صفایي، لوښي صفایي، دغه اول خبره ده.
له تاسو دواړو څخه ډېره زیاته مننه، ښایسته درته غواړم.
ستاسو څخه هم مننه.
زما نوم ظهور کمال د وردګ ولایت څخه یم. زه همیشه د ازادۍ راډیو ژوند په شیبو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن، زد کوم تاریخ دیوان شمای وطن.
په لویو لارو د سفر په وخت هم بیا رستوران د نس مړولو او دمی جوړولو لپاره غوره ځای دی. د لارې مزل وهلي مسافر ورزي او هوسا نفس پکې اخلي. د پغمان اوسیدونکي میراجان چې مزار ته تللی و په دې حق لوایي.
په دې لارو کې په سالنګو کې چتلو قدم په قدم هوټلونه او دوکانونه تر مزار شریف پورې څوک پلاو خوري، څوک کباب خوري، څوک مستې خوري، څوک شیدې خوري، څوک مثلا چای خوري. ډېر ښایسته خوراکونه وو، ډېر ښه هوټلونه وو. که جلال آباد ځیم همداسې، که کندهار ته ځیم همداسې، که لوګر ته ځیم، الحمدلله ډېر ښې دي لارې.
یو شمیر رستورانتونه بیا له غوښتنې سره سم کورونو ته هم ډوډۍ لیږي چې دې کار د اکثره کسانو ستونزې کمې کړي. پا په دې سربیره ځینې کسان چې رسمي دندې لري د ډوډۍ په یو ساعت وقفه کې نږدې رستورانت ته ځي او هلته له ملګرو سره ډوډۍ خوري. د کوچیانو د ریاست کارمند اکبر خان له نورو خبرو سره
کارمند دولت یم کارمندان د دولت د دولس بجو نه تیوی بجې نه وقفې د ډوډۍ او د منځه وخت دی. هلته به دوستان خبرو سره مخ کې بس ملته رستوران مشخصو بیا هلته سره ټولي که څوک مشکل ولید خپل دوست سره هلته شغه کړی چې شریکې کې دغه نه یوه مشوره وکړي یا یو بل دوست ولیدي کنی وي یو د بل د اول پوښتنه سره کوي هلته څو دقیقې کنیا دی په اصطلاح د خلکو بانډار سره کوي بس ډوډۍ موډۍ سره خوري چای خوري بیا سړی خپل کار پسېږي. څه هم ټلیفونونه دا شیان شته دي خو بیا هم چې مخامخ سکین یا د زړه خبرې او یو بل څه وویني دی او د یو بل د اوله خبرېږي.
درنو دوستانو په دې هیله چې په رستورانت کې مو ډوډۍ ګرمه او اوبه سړې وي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چاره.